السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو د خبرونو ته مو زنوریاس نوري هر کله کې کوم مخې دی چې د خبرونو بشپړ معرفي وکم. پایل دې سات په خبرونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکایي اتباعو ته سپارښتنه کړې چې په هر دلیل چې وي افغانستان ته سفر ونه کړي. د بهرنیو چارو وزارت نن دوشنبه په خپل ویب پاڼه کې په یو اعلان کې ویلي په افغانستان کې یو شمېر ترهګري ډلې فعال دي او هم امریکایي اتباع په دې هیواد کې د طالبانو لخوا په غلطه د زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي. د اعلامې له مخې طالبانو مرستندوی او د بشري چارو کارکوونکي ځورولي یا یې بندیان کړي او زیاتوي د بهرنیانو فعالیتونو ته کېدای شي د شک په سترګه وکتل شي او د یو چا د نیول کېدو دلیل ښایي روښانه نه وي. امریکایي اتباعو ته افغانستان ته نت لو پاړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلان کې ویلي چې په 2021 کال کې پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنې دو سره په کابل کې د امریکا سفارت خپل فعالیت ځنډولی او د امریکا حکومت هم نشي کولای په افغانستان کې امریکایي وګړو ته هر ډول بیړني خدمتونه ورسوي. د افغانستان د ښځو د حقونو فعال او د معترضو افغان میرمنو د خوځښت یو غړي جولیا پارسي د طالبانو د حکومت له زندانه خوشې شوې ده. د هغې دو همکارانو نن دوشنبه ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې میرمن پارسي کور ته رسیدلې ده. جولیا پارسي نږدې 3 میاشتې وړاندې د فعالانو په خبره د طالبانو د امنیتي کسانو لخوا په کابل کې له خپل زوی سره د هغې له کوره نیول شوې وه. طالبانو د هغې نیول کېدل نه تایید کړي او نه هم رد کړي او تر اوسه هم د نوموړي د خوشې کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. دوه ورځې وړاندې طالبانو د ښځو بل فعال ندا پروانی او د هغې خاوند هم له څه باندې 3 میاشتو وروسته له بنده آزاد کړل چې د بشري حقونو ادارو د دې ګام هرکلی وکړ. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون وای افغان ولس به د ګاونډیو هیوادونو هغه اقدامات هیر نه کړي چې کلونه کلونه د افغان کډوالو کوربتوب کړی خو د کډوالو له لوی او انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کار وانخیستل شي. مولا محمد حسن اخون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې چې ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر خپور کړی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو موضوع له پامه ونه غورځوي. نوموړي دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پاکستان له خپلې خاورې له ولس د زیاتو بیا اسناده افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پیل کړې او تر اوسه شاوخوا 4,800 افغانان له هغه هیواده ایستل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تر اوسه له پاکستان له راستنو شوو 280,000 افغانانو سره مرسته کړې. دغې ادارې نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې دغو مرستو کې خوراکي توکي او نغدې پیسې شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وړاندې ویلي یو شمېر هغه افغانان چې له پاکستان ایستل شوي نه پوهېږي چې څه وکړي او له ساړه ژمي څخه د ژغورنې په پار چیرته پناه یوسي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي 12 میلیون وګړي په افغانستان کې د څښاک پاک او اوبو ته لاسرسی نه لري. یونیسف نن دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د اوږدې مودې وچکالۍ له امله د اوبو 42% سرچینې وچې شوي یا یې اوبه کمې شوي دي. یونیسف دغه څرګندونې په افغانستان کې د سولري برېښنا په مرسته د اوبو رسولو د 1600 د رغولو او ترمیم او له ماشومانو او کورنیو سره په نورو برخو کې د جاپان د 4 میلیون امریکایي ډالرو د مرستې په تړاو کړي دي. د یونیسف په وینا په داسې حال کې چې را روان 2040 کال به هم افغانستان مخ په ځوړن اقتصاد د خوراکي توکو د بیو زیاتوالی پراخه بیکاري او د خوړو نه خوندیتوب تجربه کوي. د دې هیواد شاوخوا 3 میلیون وګړي چې نیمایي ماشومان د بشري مرستو ته اړتیا ولري. په ایران کې د سایبری برید له کبله د تیلو د ټانکونو خدمتونه ټکنی شوي دي. ایران دولتي تلویزیون او د غراز یو شمېر اسرائیلي رسنیو راپور ورکړی چې د هکرانو یوې ډلې نن په ایران کې سایبری برید کړی دی. ایران د هکرانو دغه ډله له اسرائیل سره د اړیکو په درلودلو تورنه کړې ده. د ایران د تیلو وزیر جواد اوجی دولتي تلویزیون ته ویلي چې د تیلو په 80% ټانکونو کې خدمات ګډوډ شوي او په خبره احتمالي دلیل د بهرنیو لاسوهنه ده. اسرائیلي چارواکو تر اوسه په دې اړه ندی ویلی. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د یو پاکستاني لوړ پوړي چارواکي له څرګندونو وروسته چې پر کونړ سیند بند جوړېدل له پاکستان سره دښمنۍ بللې وه. د طالبانو د حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت ویان ازادي راډیو ته تایید کړ چې دوی پر کونړ سیند د یو بند سروي او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي.
د ګمبيري بند پروژې سروي او ډیزاین بشپړ شوی دی. چارې به د بودیجې په شتون کې پیل شي.
نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت بیلابیل راپورونه لرو. واورئ، د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې هغه هیوادونه باید له کډوالو د فشار د وسیلې په توګه انکار وانخلي چې کلونه کلونه افغانانو ته پناه ورکړې. ذکر یې په وینا ده کېدای شي چې د هیوادونو ترمنځ د کرکې او بدبینۍ د زیاتوالي سبب شي. په پاکستان کې چې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي، د هغه افغان کډوال د وژل کېدو له پیښې مخبرو چې په اسلام آباد کې وسلوالو غلو د چړو په ګزارونو وژلی. دې پیښې په هغه هیواد کې نور افغان کډوال هم بیرولی دي.
هغه هیوادونو څخه چې هغوی مهاجر پذیرې دي، نو زموږ هیله د هغوی څخه دا ده چې دغه پروسه لږه چټکه کړي.
د خبرونه دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو هم د اسلام آباد او پر کابل د واکمنو طالبانو د ترنګلو اړیکو پر موضوع څرخي.
افغانستان ولس د افغانستان ولس ډېر نږدې شراکتونه لري، خصوصا مذهبي تړاوونه. په دې برخه کې داسې مشرانو راتګ په نږدې نه لیده کاته، بیا مثبت پیغام ته نقلول د دواړو ملتونو د نزدېکت او د باورونو د ډېرتا په لاره کې مهمه تمامېږي.
ازادي رادیو اوري راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د یو پاکستانی لوړ پوړي چارواکي له وروستیو څرګندونو وروسته چې پر کونج سیند بند جوړېدل له پاکستان سره دښمنۍ بللې وه، د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان مطیع الله عابد نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې دوی پر کونج سیند ګمبیرې دښتې سره د یو بند سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي. نوموړي که څه هم د پاکستاني لوري پر څرګندونو تبصره ونه کړه، خو ویل چې د بودیجې له موندلو وروسته به د بند رغولو چارې هم پیل شي. د یکشنبې په ورځ د پاکستان د بلوچستان له د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اتسکزي ادعا کړې وه چې افغان طالبان له یوه هندي شرکت سره په خبرو بوخت دي چې د کونړ پر سیند بند جوړ کړي. نوموړي ګواښ کړی و چې دا کار د پاکستان له ګډون که د پاکستان له ګډون پرته وشي، د کړکېچ او شخړو د ډېرېدو لامل کېدای شي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي پر کونړ سیند له ګمبیرې دښتې سره د یو بند سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي. د دې وزارت ویان مطیع الله عابد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې له موندلو وروسته به د بند رغولو چارې هم پیل کړي.
د ګمبیرې بند پروژې سروې او ډیزاین بشپړ شوی دی، چارې به د بودیجې په شتون کې پیل شي.
د انرژي او اوبو وزارت ویان د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر جان اتسکزي په وروستیو څرګندونو تبصره ونه کړه، خو تر دې مخکې د دې وزارت سر پرست عبداللطیف منصور له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې دوی په خپل هیواد کې د بندونو د جوړولو په خاطر د چا اجازه ته اړتیا نه لري. جان اتسکزي د یکشنبې په ورځ ادعا کړې وه چې طالبان د کونړ پر سیند د بند جوړولو پلان لري، او په دې اړه یې له یو هندي شرکت سره خبرې هم کړې دي. نوموړي پر خپله ایکس پاڼه دا پرېکړه یو اړخیزه او له پاکستان سره د دښمنۍ په معنا بللې وه، او ګواښ یې کړی و چې که دا کار د پاکستان له ګډونه پرته وشي، د کړکېچ او شخړو د ډېرېدو لامل به شي. جان اتسکزي زیاته کړې د بند د جوړېدو په صورت که د پاکستان لور ته پتلونکو اوبو هم د پام وړ اغیز کولای شي. خو د اوبو د مدیریت یو پوه نجیب الله صدید بیا د دې پاکستانی چارواکي خبرې ردوي، وایي په کونړ کې له ګمبیرې دښتې سره جوړېدونکی بند به پاکستان ته پتلونکو اوبو ډېر اغیز ونه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د پاکستانی چارواکي خبرې له مبالغې ډکې دي. اول دا خو یو ډېر وړوکی بند دی چې پر سیند جوړېږي او اوبه نه ذخیره کوي، یوازې د برېښنا د تولید لپاره له اوبو استفاده کوي. 50 میگاواټه برېښنا به تولیدوي او کمبیری ډاک کې یوې برخې زمکې ته وبور کې
تاتوګاری قرار خپته.
ښاغلی صدید هم دا شنوای چې پاکستان د کابل د سندي حوضې له اوبو څخه و بیا سلنه ګټه اخلي، چې له افغانستان څخه پاکستان ته ډیره ګټه رسیږي. خو د نوموړي په خبره کې افغانستان په ټولو هغو سندونو چې پاکستان ته بهیږي د برېښنا بندونه هم جوړ کړي. د نړیوال بانک د سروې له مخې یوازې له 3-10% پاکستان ته د تلونکو اوبو اندازه کمولی شي، چې دا ډېرې اوبه نه دي. د اوبو د مدیریت یو بل پوه نجیب آقا فهیم بیا وایي د بندونو په څیر د لویو او اساسي پروژو عملي کول تخصصي پوهې، وسایلو او مالي امکاناتو ته اړتیا لري چې طالبان یې اوس نه لري. خو نوموړی زیاتوي چې پاکستاني لوري تر دې مخکې د افغانستان د اوبو په مسیر کې ګڼ بندونه جوړ کړي چې له افغانستان سره یې هیڅ مشوره نه ده پرې کړې.
پاکستان په تیرو کلونو کې په دې سندي حوزې ډېرې پروژې طرح او تطبیق کړې دي چې په هیڅ شوي کې هم له افغانستان سره مشوره نه ده کړې او اجازه یې نه ده اخیستې. خو دوی هم دا حق نه لري چې له افغانستان څخه وغواړي چې د یوې بنسټیزې پروژې په خاطر له دوی اجازه واخلي.
اجازه پاکستان به دست بیاره.
د یادونه ده چې روان کال په لړم میاشت کې پر کونړ سیند بند جوړولو په خاطر یو آنلاین کمپاین هم پیل شوی وو چې د نور افغانانو ترڅنګ د طالبانو ځینو پلویانو هم پکې برخه اخیستې وه. د کونړ سیند چې 480 کیلومتره اوږدوالی لري، په کونړ کې د اوبو د ځینو وړو سرچینو ترڅنګ د چترال سیند هم ورته را بهیږي. دا سیند چې له کونړ او ننګرهار څخه تیریږي، د جلال آباد په ثمرخیلو کې د کابل له سیند سره یو ځای کیږي او بیرته د پاکستان لور ته بهیږي. که څه هم د سردار محمد داود خان له جمهوریت را په دې خوا ګڼو حکومتونو پر کونړ سیند د بند جوړولو ژمنې کړي، خو لا تر اوسه دا ژمنې نه دي عملي شوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په یو پیغام کې ویلي چې د فشار په توګه د کډوالو کارول د هیوادونو ترمنځ د کرکې او بدبینۍ لامل کېدای شي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام حنیفي هم نن په دې مناسبت په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې د افغانستان ګاونډي هیوادونه له افغان کډوالو سره په ناسم چلند تورن کړل. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت معلوماتو پر بنسټ سږ کال تر 200,000 ډیر افغان کډوال په زور له پاکستان نه ایستل شوي او افغانستان ته راستانه کړی شوی دی. نور په دې راپور کې
د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ سکل داسې مهال را رسیږي چې سلګونه زره افغان کډوال د پاکستان او ایران په ګډون له ګاونډي هیوادونو څخه په زور ایستل شوي. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د دوشنبه په ورځ د کډوالو د نړیواله ورځ په مناسبت په یو پیغام کې ویلي دي چې د کډوالو مسلې ته باید له سیاسي لیدلوري ونه کتل شي او د فشار په ډول دی نه کارول کیږي. هغه ویلي چې د کډوالو د راستنېدو پروسه باید په عزت او تدریجي ډول مخته لاړ شي چې د هیوادونو ترمنځ د نفرت او بدبینۍ لامل نشي. مولا محمد حسن اخوند له هیوادونو او د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو غوښتل چې افغان کډوال له پامه ونه غورځوي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي هم د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې ته په وینا کې چې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لخوا جوړه شوې وه، د افغانستان ګاونډي هیوادونه له افغان کډوالو سره په ناوړه چلند تورن کړل.
په سبب ضعف اقتصاد هنوز هم
د اقتصادي ستونزو له امله اوس هم یو شمېر ځوانان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته کډوال کیږي. له بده مرغه د یادو هیوادونو د امنیتي ځواکونو له لوري ځینې شهیدان کیږي، ځینې په اوبو کې غرقیږي او په روسیه کې خو د ټولو نړیوالو اصولو خلاف ګاونډیان په جبري ډول کډوال له خپلې خاورې وباسي.
د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تشمیرو لمخې سکل له بیلابیلو هیوادونو څخه باندې 200,000 کډوال په زور افغانستان ته رالیږل شوي. که څه هم دغه وزارت چارواکي وایي له راستنو شویو سره د خوراکي توکو په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرستې شوي، خو ځینې راستنه شوي بیا وایي تر اوسه هیڅ مرسته ورسره نه ده شوې. یو تن چې له ترکیې څخه افغانستان ته رالیږل شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
نه د کډوالو وزارت، نه د کابل د کډوالو ریاست او نه هم کومې دولتي یا غیر دولتي مؤسسې مرسته راسره کړې ده. اوس په کرایي کور کې ژوند کوم. اقتصادي ستونزې بیخي ډېرې دي. یو ځایم او د کور نورې ټولې غړې خزینه دي. اوس ته د کار او زده کړو فرصت هم نشته او له ډېرو ستونزو سره مخ یم.
د دې ترڅنګ ځینې نور افغان کډوال چې دا مهال په ګاونډیو هیوادونو کې میشتې وایي د بیلابیلو ستونزو ترڅنګ د اجباري ایستلو له ګواښ سره هم مخ دي. له دې ډلې په پاکستان کې د حکمت په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه کسان چې په پاکستان کې دي د ویستلو له ګواښ سره مخ دي، څوک کیس لري یا یې نه لري، ټول په همدې وضعیت کې دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري د شمیرو له مخې په 2023 کال کې په 103 هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر 8.2 میلیونو ته رسیدلی. څه موده وړاندې د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM هم په یو راپور کې ویلي وو چې یوازې په 2020 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو د کډوالۍ لار ونیوله چې ډېرو یې لاملونه امنیتي ګواښونه، بې وزلي او بېکاري یاد کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخند وایي افغان ولس به د ګاونډیو هیوادونو هغه اقدامات هیر نه کړي چې کلونه کلونه یې د افغان کډوالو کوربتوب کړی، خو د کډوالو له لوی او انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کار وانخیستل شي. پاکستان په تیره بیا په دې وروستیو کې په زور له هغه هیواده د غیر قانوني په اصطلاح د دوی یا د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د عبدالمصور په نوم د افغان کډوال مړی چې پرون په اسلام آباد کې د وسلوالو غلو لخوا ووژل شو کابل ته انتقال شوی. د هغه ملګرو ازادي راډیو ته وویل هغه د غلو لخوا له بانک څخه د پیسو له اخیستو وروسته ګواښل شوی او بیا په چړو وهل شوی او وژل شوی دی. دې پیښې په پاکستان کې میشت یو شمېر نور افغان کډوال هم اندېښمن کړي او له پاکستاني چارواکو غواړي چې دا ډول پیښو مخنیوی وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د یک شنبه په ورځ ماسپښین د اسلام آباد د پېښور مور سیمه کې د عبدالمصور په نوم یو افغان کډوال د وسلوالو غلو لخوا ووژل شو. د هغه ملګري وایي چې جسد یې اوس کابل ته لېږدول شوی او ټاکل شوی له جرمني څخه د هغه د پلار ته رسېدو وروسته په کاپیسا ولایت کې خاورو ته وسپارل شي. همایون مرادی چې د عبدالمصور نږدې ملګری دی او اوس د پاکستان په اسلام آباد کې اوسېږي وایي چې غلو پر عبدالمصور د پیسو او موبایل ټلیفون په خاطر برید کړی دی. نوموړی د یادې پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
هغه له کوره وتلی و او بانک ته روان و چې یو څه پیسې ورته حواله شوې وې. کله چې له بانک څخه راووت په موټرسایکل سپارو درېو کسانو د هغه ټلیفون نه واخیستل چې وروسته غله دوه درې هوایي ډزې هم وکړې. کله چې هغه له یو غل سره ښکېل کېږي هغه په سینه په چاقو وهي او شهیدي.
د هغه په وینا عبدالمصور له څه مودې راهیسې د پاکستان په اسلام آباد کې له خپلې مېرمنې او کوچنیو ماشومانو سره اوسېده او ټاکل شوی وه چې د دوسیې تر بشپړېدو وروسته کانادا ته ولاړ شي. دې پېښې د یو شمېر نورو هغو افغان کډوالو اندېښنې هم راپارولې چې د کډوالۍ د دوسیې د پرمخ بیولو لپاره پاکستان ته تللي دي. دوو کډوالو ایمل او مدینه ازادي راډیو ته وویل:
واقعا چې دا به د تاسف ځای ده او واقعا دغه کومه پېښه چې شوې ده خواشینوونکې پېښه ده او دا یو د غږ د نور باندې چې دغسې ستونزو سره تاسو هم پېښې مخامخ کېدی شئ. نو زمونږ هغه هیوادونو څخه چې هغوی مهاجرپذیرې دي افغانانو کیسونه مخ ته وړي تر څو چې هغوی بهر ته لاړ شي، نو زموږ هیله د هغوی څخه دا ده چې دغه پروسه لږه چټکه کړي تر څو د دغسې امنیتي ستونزو څخه چې اوس مهال دوی ورسره مخ دي دې څخه بچ شي.
دا پیښه ډیره د اندېښنې وړ وه. باید داسې پیښو مخه ونیول شي. موږ افغانانو له مجبوریت او د خپل ژوند د دوام لپاره خپل هیواد پرېښودو، خو دلته هم آرام نه یو.
دوی د پاکستان حکومت څخه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین دغه پیښې ته په اشارې سره وایي چې په پاکستان کې میشت افغانان له ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. د یادې شورا مرستیال میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل:
مهاجرین ډیر زیات مشکلات لري په اسلام آباد کې. یو خو د اقتصادي مشکلات دي، بیکاری مشکلات دي، څوک کار نه لري، اقتصادونه خراب دي. هغه دوستان چې له افغانستان راغلي وو د ټول شیان او ټول خپل ژوند او زندگی یا خرڅ کړي یا پریښي دلته راغلي دي، دلته ډېر په بیچارهګۍ ژوند کوي. د ویزې مشکلات دي. دغه دوستان چې اوس راغلي دي اکثره د میډیکل په ویزه راغلي دي چې ارزانه وه، ولې په جګو مصارفو باندې تندي دیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د شمیرو له مخې چې د روان زیږدیز کال په نیمایي کې خپره شوه، په 2023 کال کې شاوخوا 8.2 میلیونه افغانان د نړۍ په 123 هیوادونو کې کډوال دي چې میلیونونه یې په پاکستان کې ژوند کوي.
په پاکستان کې د هغه افغان کډوال د وژل کېدو د پېښې په باب مو واورېدل چې پرون په اسلام آباد کې وسلوالو غلو په د چړو په ګزارونو وژه. دغه افغان کډوال په پاکستان کې دې ته منتظر و چې کاناډا ته ولاړ شي. نن هم د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت مو له تاسو غوښتي وو چې د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې خپل نظر سره شریک کړئ. البته په دې اړه چې آیا تاسو کډوال شوي یاست یا له کډوالۍ کومه تجربه لرئ کنه، د ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکو او لیدونکو ځینې نظرونه پرېښې دي. محمد الله محبت لیکلی څوک پر ځاله ملک نزی یا به ډیر غریب یا به هم غم خوړلې وي. اسد الله رحیمی لیکلی بس بد خاطرې همشته او خوږی همشته. خالد تعلیمی لیکلی دی چې کډوالۍ یو تریخ حقیقت او نړیوال ستونزه ده. مهاجرت بیلابیل ډولونه لري خو په افغانستان کې ټولې ترخې بڼې وجود لري. تر ټولو لوی جبري مهاجرت دی. هیڅوک نه غواړي چې له خپلې سیمې او هیواد څخه بې ځایه شي. خو د افغان سیاستوالو او د سیمې او نړۍ غلطو سیاستونو او رقابتونو افغان ملت دې ته مجبوره کړی دی چې په فردي یا ګروپي یا کتلوي شکل له هیواده مهاجرت وکړي. فضل لامینی هم لیکلی زما نظر دا دی که چیرې غربي نړۍ په افریقایي او آسیایي هیوادونو کې جنګ او ناامنیو ته لمن ونه وهي څوک به هم خپل هیواد پرې نږدي. زما په اند دا دغه د اروپا او اروپایي او غربي نړۍ لاسوهنې دي چې د انساني قاچاق تر شا کار کوي. ضابط منګلم لیکلی نظر ته ضرورت نشته، ټول دنیا افغانان ویني چې په څه حال کې دي. او حکمت الله افغان هم لیکلی زه دغه درې کاله کېږي چې کډوال شویم. په پردي وطن کې مې له ژوند ډیر تریخ دی او خدای وکړي چې دای وایي چې هیڅوک هم کډوالۍ ته مخه نه کړي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې اټکل کېده چې پر افغانستان به بیا طالبان واکمنان شي. د دې کمیټې یو مرستیال د یکشنبې په ورځ امریکایي واشنگټن اگزامینر خبرونې ته دا خبره کړې ده. د دې کمیټې ویلي اوس مهال د نورو مسایلو ترڅنګ پر دې غور روان دی چې د بایډن اداره د دوحې تړون ته څومره ژمنه ده. د بګرام د هوایي ډګر ساتنه او د حامد کرزي د هوایي ډګر څخه د تخلیه بهیر هم څېړل کېږي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه په 2020 کال کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په څېړنو کې د پرمختګ خبر ورکوي. د دې کمیټې یو مرستیال د یکشن می په ورځ واشنگټن اگزامینر ته ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واک ترلاسه کول د اټکل وړ و. هغه زیاته کړه په تیرو شپږو میاشتو کې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې څېړونکو له اوسنیو او پخوانیو حکومتي چارواکو سره تر 15 زیاتې مرکې کړې دي چې پکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مدیریت او سرچینو د پخواني مرستیال برایمن مک کیون په کابل کې د امریکا د سفارت پخوانی نایشارز دافیر روس ویلسون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی ویاند او د دغه وزارت اوسنی جګپوړی سلاکار نید پرایس او بلینکن د دفتر رئیس سوسی جورج شامل دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دغه مرستیال ویلي چې له طالبانو سره د ټرمپ د حکومت لخوا د دوحې لاسلیک شوي تړون ته د بایډن د حکومت پابندي افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهال ویش د بګرام هوایي ډګر ساتل او د حامد کرزي هوایي ډګر څخه د تخلیه پروسې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مککال هم ویلي دي چې دوی به اجازه ورنکړي چې له افغانستانه د امریکا د وتلو او په افغانستان کې د پاتې افغان همکارانو مسله هېره شي. لیکوال او د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې کارکوونکي جری دن لیو له واشنگټن اگزامینر سره په مرکه کې له افغانستانه د امریکا وتل د بایډن د حکومت لویه اشتباه بللې ده. هغه ویلي
په حقیقت کې په دې مسله کې د لپیل څخه تر پایه پورې د ښاغلي بایډن پرېکړه وه. د امریکایي ځواکونو وتل، د امریکا د لوجستیک قراردادونو لغوه کول، د امریکایي ځواکونو د وتلو په پایله کې په افغانستان کې د نظام چټک تیتوپره کېدل، د بګرام هوایي ډګر بندېدل چې له مجبورۍ د افغان همکارانو تخلیه د کابل له کوچني هوایي ډګر ترسره شوه، اوس نه یوازې د کابل ښار بلکې ټول افغانستان د طالبانو په لاس کې دی. دا ټول د ولسمشر جو بایډن د ناسمې پرېکړې له امله دي.
poor decision making.
د جو بایدن پر ادارې له افغانستان د امریکا وتلو په اړه نیوکه په داسې حال کې کیږي چې له طالبانو سره د دوه تړون د ډونلډ ترامپ د ادارې لخوا لاسلیک شوی چې په کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش هم ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی ازادي رادیو ته وویل چې له افغانستان د امریکا وتل یوه شوري پریکړه وه او د دوه تړون دوه کاله وخت ونیو چې طالبان ځواکمن شي. دغه په خبره د دې ډول چیړنو پایلې به د افغانستان د اوسني وضعیت پر بدلون اغیز ونه کړي.
عثمان الله امریکا ټول اعلامیې کتنې او هڅې تر ډېره د دې هېواد د 2024 کال د ټاکنو له کمپاین سره تړاو لري. دا په دې معنا ده چې ډیموکراټان او جمهوري غوښتونکي دواړه پر یو بل د برلاسه کېدو هڅه کوي چې دا کار د افغانستان درد او ستونزې نشي هوارولی.
بل سیاسي پوه احمد خان اندړ وایي
دا چې د امریکا د متحده ایالاتو د استازو مجلس او بیا د بهرنۍ اړیکو رئیس په جو بایدن باندې نیوکه کوي زما په اند دا ډیره ناوخته ده. د ښاغلي عباس سنیزی له خبرو څخه چې ویلې د 2001 کال څخه دوی د امریکایانو سره اړیکې جوړولې. له دې نه معلومیږي چې لوی خو د افغانستان په پخوانی اسلامي جمهوریت کې ډیر فساد و او امریکا هم وایي چې دوی خبرو طالبان راتلل نو باید ډیر ښه تصامیم نیول شي وای.
ښاغلی اندړ زیاتوي چې امریکا باید له دې مخکې داسې اقدامات کړي وای تر څو د افغانستان خلکو اوسنی وضعیت نو تجربه کړای. خو د ولسمشر بایدن ادارې په پرله پسې ډول له افغانستانه د امریکا د وتلو له پریکړې دفاع کړې او په افغانستان کې د امریکا اصلي پوځي ماموریت چې د القاعدې پر ضد جګړه بلل کېده بریالۍ بللې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو اوري. یو شمیر افغان سیاسونو د چارو شننکو او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو بخې د طالبانو د حکومت پر هغه اقدام عکس العمل خوځلې چې کابل ته د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولا مولانا فضل الرحمن ته د سفر بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تیره ورځ د دوی تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته وویل چې د منفي تبلیغاتو د مخنیوي او پاکستانیانو ته د واقعیت رسولو په خاطر مولا فضل الرحمن ته بلنه ورکړل شوې چې کابل ته ورشي. جزئیات په دې رپورټ کې.
ورسله دی چې د طالبانو حکومت د جمعیت علماء اسلام ګل مشر ملا فضل الرحمن ته بلنه ورکړه چې کابل ته سفر وکړي. دا عمل د یو شمیر سیاسيونو د چارو شنونکو د ټولنیزو رسنیو د کارونکو لغبرکون سره مخ شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل ازادي رادیو سره خبرو کې به له دې چې اسناد وړاندې کړي وو ویل ملا فضل الرحمن لمخکنی جمهوریت نظام په دې پلمه چې غني د طالبانو مشران د سولې خبرو تراولي میلیونونه ډالر ترلاسه کول او شاید اوسې د ورته کار لپاره له پاکستاني استخباراتو پیسې اخیستي وي.
یوې ډلې چې فکر کاوه د طالبانو له ځینو مشرانو سره یو جلا لار پیدا کولی شي له همدې امله ملا فضل الرحمن او نورو ته ولاړل. دوی فکر کاوه چې د پیسو په وسیله کولی شي د طالبانو یو شمېر مشران دې ته چمتو کړي چې د سولې او خپلواک بحث له افغان حکومت سره پیل کړي. له بده مرغه داسې مسایل وو.
جمعیت علماء اسلام ګوند تر اوسه د ښاغلي نبیل د څرګندورو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې مخکینی غړي کمال ناصر اصولي په خپل ایکس پاڼه لیکلي ملا فضل الرحمن او د هغه په څیر نور کسان د پنجاب د استخباراتو لخوا ګمارل شوي دي او کابل ته یې سفر د افغانانو لپاره ښه پیغام نه لري. د طالبانو یو پلوي او د دوی د حکومت مخکینی کارکوونکي مبین هم په خپل ایکس پاڼه د ملا فضل الرحمن د سفر په اړه غبرګون ښودلی او لیکي دعا کوي چې ملا فضل الرحمن کابل ته له سفر وړاندې شهید شي. خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته د یک شنبې په ورځ ویلي د منفي تبلیغاتو مخنیوي او پاکستانیانو ته د واقعیت رسولو په خاطر ملا فضل الرحمن ته بلنه ورکړي چې کابل ته ورشي. هغه زیاته کړي ملا فضل الرحمن کولی شي چې په دې اړه ښه رول ولوبوي. مګر د سیاسي مسایلو کارپوه افراسیاب خټک په ازادي راډیو سره خبرو کې کابل ته د ملا فضل الرحمن سفر نمایشي او د پاکستاني جنرالانو په غوښتنه وباله.
دا یو سیاسي حرکت دی. اصلا فضل الرحمن څوک دی؟ هغه په حکومت کې هم نه دی او په ځانګړي ډول د افغانستان په اړه د پاکستان سیاست د جنرالانو په لاس کې دی. بل هیڅوک په دې اړه پرېکړه نشي کولی. هو دا هم کېدای شي چې فضل الرحمن د جنرالانو پیغام به ځان سره راوړي.
د دې وړاندې د جمعیت علما اسلام ګوند په خبر پاڼه کې ویلي وو چې په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت شار ظافر سردار احمد شکیب مولا فضل الرحمن سره کتنه کې له هغه غوښتي چې کابل ته سفر وکړي. په دې اعلامیه کې د دې سفر د وخت په اړه څه نو ولیکل شوي. په ښکاره وروستیو کې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ په دې هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان د بریدونو وروسته اړیکې ترنګلې ښکاري. پاکستان ادا کوي چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې په ګټه په پاکستان کې بریدونه کوي، خو د طالبانو حکومت یې دا تور ردوي او زیاتوي. پاکستان نه باید د خپلې ناکامۍ مسؤلیت د افغانستان په اوږو واچوي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ اترنګلو اړیکو او د چیرې پاکستان د جمعیت علماء د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګون مشر مولانا فضل الرحمن به کابل ته په سفر کې تر څه حده وتونیږي چې دغه ترنګلتیا کم کړي ځانګړی شوی دی.
افغانستان ولس د افغانستان ولس ډېر نږدې شراکتونه لري، خصوصا مذهبي تړاوونه. په دې برخه کې داسې مشرانو راتګ او نږدې نه لیده کاته بیا مثبت پیغام ته نقلول د دواړو ملتونو د نزدېکت او د باورونو د ډېرتا په لاره کې مهمې تمامې.
خو مخکې له دې چې د بحث ته ور ورسیږي، په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکایات به ورته سپارښتنه کړې چې په هر دلیل چې وي افغانستان ته سفر ونه کړي. د بهرنیو چارو وزارت نن دوشنبه په خپل ویب پاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي، په افغانستان کې یو شمېر ترهګري ډلې فعال دي او هم امریکایات به په دې هیواد کې د طالبانو لخوا په غلطه د زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي. د اعلامیې له مخې طالبانو مرستندوی او د بشري چارو کارکوونکي ځورولي یا بندیان کړي او زیاتوي د بهرنیانو فعالیتونه کېدای شي د شک په سترګه وکتل شي او د یو چا د نیول کېدو دلیل ښایي روښانه نه وي. امریکایي اتباعو ته افغانستان ته د نتلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې. اعلامیه کې ویلي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په کابل کې د امریکا سفارت خپل فعالیت ځنډولی او د امریکا حکومت هم نشي کولای په افغانستان کې امریکایي وګړو ته هر ډول بیړني خدمتونه ورسوي. د افغانستان د ښځو د حقونو فعال او د مترزو افغان میرمنو د خوځښت یو غړي جولیا پارسی د طالبانو د حکومت له زندانه خوشې شوې ده. د هغې دو همکارانو نن دوشنبه ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی او ویلي چې میرمن پارسی کور ته رسیدلې ده. جولیا پارسی نږدې درې میاشتې وړاندې د فعالانو په خبره د طالبانو د امنیتي کسانو لخوا په کابل کې له خپل زوی سره د هغې له کوره نیول شوې وه. طالبانو د هغې نیول کېدل نه تایید کړي او نه هم رد کړي وو او تر اوسه هم د نوموړي د خوشې کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون وی افغان ولس به د ګاونډیو هیوادونو هغه اقدامات هیر نه کړي چې کلونه کلونه د افغان کډوالو کوربتوب کړی. خو د کډوالو له لوی او انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کاروانه اخیستل شي. مولا محمد حسن اخون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې چې ویانې ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر خپور کړی، له نړیوالو غوښتنې دي چې د افغان کډوالو موضوع له پامه ونه غورځوي. نوموړی دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پاکستان له خپلې خاورې له 1,00,000 د زیاتو بے اسناد افغان کډوالو د پزور استلو لړۍ د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې راهیسې پیل کړې او تر اوسه شاوخوا 4,300 افغانان له هغه هیواده استل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي تر اوسه له پاکستان د راستنو شوو 2,300 افغانانو سره مرسته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلي چې دغو مرستو کې خوراکي توکي او نغدي پیسې شامل دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف وایي 12 میلیون وګړي په افغانستان کې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. یونیسف نن دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د اوږدې مودې وچکالۍ له امله د اوبو 42% سرچینې وچې شوې یا اوبه کمې شوې دي. په ایران کې د سایبري برید له کبله د تیلو د ټانکونو خدمتونه ټکنی شوې دي. د ایران دولتي تلویزیون او دغه راز یو شمېر اسرائیلي رسنیو راپور ورکړی چې د هکرانو یوې ډلې نن په ایران کې سایبري برید کړی. د ایران د هکرانو دغه ډله له اسرائیل سره د اړیکو په درلودلو تورن کړی ده. اسرائیلي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
دو خبرې دي. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو 15 دقیقې اونیز بحث مو خراغلاست ویم په نننی بحث کې لغ په درنو میلمنو سره د طالبانو او د پاکستان د اړیکو د خکولو لپاره پر هڅو باندې غږیږو. په وروستیو کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکیب د پاکستان جمعیت علماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد پر اړیکو باندې خبرې کړې دي. په دې کتنه کې مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مولانا فضل الرحمن سفر احتمالي سفر د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې ګټور او اغیزمن بولی.
مولانا صاحب فضل الرحمن د پاکستان هیواد کې یو مطرح سیاسي شخصیت او مذهبي مشر ده او د جمعیت علماء اسلام سره پاکستان کې اوږده مخینه لري په دغه مشر ده او افغانستان ته غوښتنه کړې وه څو واره سي راسي. دلته شرایط په کله مساعد نو مشران مصروف او اوس بلنه ورکړل شوې چې مساعد وخت را دي. بل دا چې د پاکستان ولس د افغانستان ولس ډېر نږدې شراکتونه لري خصوصا مذهبي تړاوونه. په دې برخه کې داسې مشرانو راتګ او نږدې لیدو کاته بیا مثبت پیغام ته نقلول د دواړو ملتونو د دقت او د باورونو د ډیرتا په لار کې مو تمامي او دریمه خبر دا چې ان شاء الله د هر نوع تماس د پاکستان او افغانستان د مشرانو ترمنځ کیږي او ناست پاسته کیږي د دواړو هیوادونو د اړیکو په عمومي فضا باندې ښه اثر ورسي.
د طالبانو د حکومت شارج دفیر په اسلام آباد کې داسې وخت د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر کابل ته د سفر لپاره وربرالی دی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. په تیره بیا چې د دیرا اسماعیل خان په درابرن کې د پاکستان پر پوځیانو باندې یو خونړی حمله وشو چې په نتیجه کې 30 پاکستانی پوځیان ووژل شول او لږ تر لږه 30 نور ټپیان شول. تر دې برید وروسته هم د پاکستان چارواکو د نورو هغو بریدونو په څیر باندې د دې برید مسؤلیت او پلانونکي هغه کسان وبلل چې د دوی خبره باندې د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي او له هغه ځایه پاکستان کې په پوځیانو باندې بریدونه تنظیم او پلانوي. هغه څه چې د طالبانو حکومت په واروار رد کړی دي. د پروګرام میلمانه دي د چارو شنونکي ښاغلی احمد خان اندړ او آزاد خبریال او شنونکي طاهر خان. ښاغلی اندر ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په اول کې د مولانا فضل الرحمن د سفر احتمالي سفر په اړه کراته وای چې طالبان خو وايي مهمه ده واخین فکر کوي د به وکولای شي د طالبانو او پاکستان ترمنځ غاړي کې چې سړی وي جوړې کړي او برته سره سامي کړي.
د لوی خپل نامه ښاغلی سفی الله ستانیزی صاحب تاسو تاسو پروګرام قدمون مرمل ښاغلی طاهر خان او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیکې او سلامونه وړاندې کوم. کومو ګورو پرختیام افغانستان او پاکستان په داسې حال کې چې پاکستان د 15 کلو کې زموږ په هیواد کې لاسوهنه کړې دي. پردی پروژې دلته پلي کړې نیابتي جګړې راوستې دي او اوس هم ډېره ټکماری کوي د خپل بام وار په مونږه چې خو مګورو چې موږ له پاکستان سره ډېر مشترکات لرو. باید دا خبرې د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو د لارې حل شي ځکه زموږ په څنګ کې دا زموږ ګاونډي هیواد ده. دوی باید هم خپل ستراتیژي بدلون ولي او د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې مجبوریتونه لري د ټول نړۍ سره نشي کولای چې سیاسي تعامل نه لري. د مولانا فضل الرحمن غوښتنه فکر نه کوم چې د ښاغلي سفیر په خوله باندې شوي بلکې د اسلامي امارت چارواکو شاید دا غوښتنه کړې وي چې د مناسبات سم کې خو دا باید لاز نه بسو چې د پاکستان د حکومت هغه ملایان چې سدي د پاکستان د استخباراتو لورپوي غړي دي او د استخباراتو په اشاره باندې مخکې دي. نو هیله مو چې د افغانستان اوسنی حکومت یا طالبان دې ته توجه کړي چې ځینې مسایل د مذهبي شخصیتونو لاره حل کېدای شي. خو د پاکستان هغه خراب ستراتیژي چې کوشش کوي په افغانستان کې بیا جګړه وي او د دوی اقتصاد هم ډیر خراب شوی وضعیت خراب ده او هلته استخباراتي عملې کوي. دا په افغانستان او د افغانستان په خلکو او په اوسني حکومت باندې تور لګوي چې دوی له خوا ده دا مسایل باید د دوی له حکومتي چارواکو سره حل شي. موږ خوشحاله یو چې دغه اړیکې سمې شي. قسم مولانا فضل الرحمن د ټول وخت کوشش کړی ده د افغانستان کې جهاد وغوړي په داسې حال کې چې پاکستان کې یو کفري قوانين دي ولسه ډېر عام ولسه ډېر شریف خلک دي هلته ډېر ستونزې دي. همدا اوس د پښتنو په سیمه کې د وزیرستان په سیمه کې لزره انسانان رګ دي چې نیمایي برخه خځې دي او دا د دوی فوجیان بولی دی مولانا فضل الرحمن کچیر واقعا د افغانستان لپاره سوله غواړي باید په پاکستان کې هم د حکومت تغیرات وغواړي او دا تغیرات زه باور لرم چې د پاکستان ستراتیژي ته بدلون ورکولی شي او د افغانستان سره کینیک اړیکه ولري د دغه اړیکو په جوړولو سره د دواړو هیوادونو اقتصاد هم ګټه ده او دغه تومتونه او بهانې او ځینې هغه کارونه چې د ډیورنډ کرښه کرښېن ټول اغزن سیمې ولیده او دوی ډېر قوي استخبارات او پولیس لري بیا هم هر چاودنه چې پاکستان کېږي یا حمله کېږي دوی په افغانانو ور بهانه کوي او دوی ته ډېره ساده ده چې افغان کډوال ونیسي او هغوی نه اقرار واخلي وی ډبوي او په میډیا کې وښيي. خو زه باور لرم چې دا د حل لاره نه ده. موږ یې له منو چې مولانا فضل الرحمن هم په خپله تېره ستراتیژي کې چې یوازې په افغانستان کې بیا ونه کوم جهاد وکړي او د افغانستان لوری ملامت کړي، بلکې خپله دې فکر کړي چې دوی د افغانستان لپاره څومره ښه ګاونډیان کېدلی شي.
مننه کوم اندر صاحب. د نن د کډوالو نړیوال ورځ د 13 دسمبر او پاکستان هم د افغانستان میلیونونه کډوالو ته په تیرو څه باندې څلوېښتو کلونو کې ځای ورکړی و، اوس یې مګر یو دم دغه کډوال راوستل. د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې د دغو کډوالو د راایستلو یوه اصلي ریښه او جرړه هغه څه دي چې د پاکستان توقعات طالبان ور پوره نه کړل په تیره بیا د ټي ټي پي په برخه مبارزې په برخه کې او ځینې نور مسایل. واقعیا څومره دغه سره تړلې ده دغه د کډوالو مسله او د ټي ټي پي مبارزه د پاکستان له لیدلوري افغانانو ته خو به یوازې د افغانانو راتګ مهم وي په دغه شرایطو کې او د هغوی سختۍ چې ورسره مخ کیږي؟
برعکس، اول خو باید دا ووایو چې زموږ خپله په تیرو څلورمو لسیزو کې حکومتونه ظالمانه برخورد کړی دی، سیاست نه دی کړی، یرغلونه وو. زموږ هیوادوالې په میلیونونه دې ته اړته چې ګاونډیو او د نړۍ ډېرو هیوادو ته هجرتونه وکړي، دا د دوی مجبوریتونه و. اوس هم دا لړۍ روانه ده. د پاکستان کې د افغان مهاجرو له حقوقو نه ډېره لوړه په لوړه کچه استفاده شوې ده. هغوی د کشمیر، د چچن، د اذربایجان جګړو ته لیږلي. دوی پاکستان خپله کمشي کاری پرې کړې ده او افغان مهاجرین دوی هیڅ حقوق ورکوي په خپله ځان ته د ژوندانه چارې برابروي، ډېر په ښه توګه سره هلته ژوند کوي. او د پاکستان دغه بې شرمانه ظالمانه د بشر د حقوقو، د اسلامي حقوقو او د بینالمللي حقوقو پر ضد کړنه چې یو دمې ډېر زیات افغان مجرون راوېستل او لایم راباسي، دغه فشارونه یې دي په طالبانو راوړل تر څو زموږ د بهرنیو چارې واک په لاس کې نیسي، زموږ د معدنونو صلاحیتونه ولري او نور هم ځینې د پردې تر شا پټ خواستې لري. دا یې غوښتل قبول کړي. افغان مهاجرینو باندې ډېر ظلم وکړ. تاسو وګورئ، دوی ګاڼې، دوی زیورات، دوی جایدادونه تر ضبط کړل او ټوله نړۍ سیلبینه وه. ملګري ملتونه د بشر د حقوقو ادارې هغه چې په افغانستان کې نارې وهي، د امریکا متحده ایالات اوس چې دومره ناورین رامنځته شو، اوس ځینې هیوادونه خپل غږ جګوي چې ډېره ناوخته ده. پاکستان کوشش کوي چې دا یو بهانه وګرځي. په داسې حال کې دوی ډېر قوي پولیس، استخبارات، پوځ لري، یو اتومي هیواد ده. دوی د خپل هیواد سرتاسري امنیت باید ټینګ کړي، نه چې په افغان مظلومو کډوالو باندې بهانې وکړي او دوی ته یا د نړۍ نه دوی په سر نورې پیسې لاسته راوړي او یا هم هغه فشارونه چې ما مخکې ویلي د افغانستان په اوسنی حکومت راوړي تر څو خپلو مقاصد ته ورسیږي. دا یو غیر بشري کړنه وه. زه باور لرم چې تاریخ به په یاد وساتي چې پاکستان څنګه په لومړي سر کې چې ګټې وې افغان مهاجرینو تشویقول، خلک تشویقول او د خپل هیواد په ضد جنګول، دا به تاریخ ولیکي. خو زمونږ هیله دا ده چې افغان حکومتونه چې یو حکومت په بل پسې راځي، پر ځای دی چې مهاجرینو ته شرایط آماده کړي، برعکس نور مهاجرینو موځي. طالبان راتګ سره څه د پاسه یو میلیون افغان مهاجرین، افغانان کډوال شوي چې ډېره برخه ټول کډرونو دې ته باید حکومتونه توجه وکړي. ځام دا اوس موږ خبرې چې اروپایي وادو کې په ډېرو نورو امریکا کې، کاناډا کې، ترکیه کې، په شرقي اروپا کې افغان کډوال ډېر ستونزې سره مخامخ دي. قانوني ورکول کېږي، دوی سره دوه مخه سیاست کېږي. دا باید هم ملګري ملتونه هم د افغانستان اوسنی حکومت دې ته توجه وکړي او دغه افغان کډوال چې پاکستان کې پاتې دي خپلې سرمایه باید انتقال کړي، کنه په دوم پلان کې دوی ته هم لارې جوړيږي. دا به د دوی په ضرورونو هم لاس پیل کړي. تاسو پوهیږئ چې پاکستان له هر نوع هغه شرایطو نه کار اخلي چې تر هغو افغانان وزروي او د افغانستان د خلکو او جغرافیه سره د دوی دښمنی ده. کله چې ګټي زباور نن چې افغان ماجین به بیا ولم سوي چې کډوال سی او دوی ته ورشي تر څو دوی خپل هغه بزنس چې ده ماجین سره کړی ده ویکلی.
اندر سپ مننه کوم درنو اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث او البته د طالبان او د پاکستان د اړیکو د خکولو پر هڅو باندې غیږو او دا چې د پاکستان حکومت څنګه د کډوالو د استلو په برخه کې ګړندی اقدام کړی دی. یو لنډه دمه به اوس واخلو.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
اندر سب د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا د کډوالو د راستلو په موضوع باندې بحث وکړ. تر هغه مخکې ملا یعقوب هم ځینې څرګندونې کړې وې. امیر خان متقی هم ویلي وو په ټوله کې دغه د کډوالو د راستلو موضوع داسې شو چې طالبانو ته فرصت ورکړ چې د پاکستان پر ضد باندې ځینې څرګندونې وکړي، هغه څه چې پخوا کم ښکارېدل. امیر خان متقی به د ټي ټي پي په مورد هم غږېدلی وو. یعنې په ټوله کې د دوی نظریات اوس داسې دي چې هغه د پاکستان ته چې څنګه انګیرل ویل کېږي چې هغه سې د هغه په خوښه باندې نه دي. نو فکر کوي د همدغو په ټوله کې لیدلوري او سیاست د بدلون او سمون لپاره پاکستان دغسې هڅې کوي که څنګه د مولانا فضل الرحمن پر رالیږلو او د ځینو نورو اشخاصو.
زما په اند په رښتیا هم همدغه خبره ده، ځکه چې دوی څو وزیرانو یې غږ که پخواني صدر اعظم چې نواز شریف دغه هم غږ جکه چې باید اړیکې سمې سي او مهاجرینو نه ویستل سي او ځینو پښتنو مشرانو غږ جک کړی ده. خو دا ډېره ناوخته ده د پاکستان په دې کړنو سره، نه یوازې چې ځینې مشران ځان ته وهڅول د دښمنۍ حتی ورسول، افغانان هم دې تر منسجم کړل او هغه پخواني مجاهدین چې د پاکستان غلامي کوله یا په طالبانو کې داسې کړی دي چې د پاکستان غلامي ته غاړه ایښې وه، هغه هم وسپوه شول. د افغانانو د ملي یووالي لپاره دا یو ډېر ښه کار و چې پاکستان خپل دا تور مخ یو ځل بیا ښکاره کړ. خو دغه مهاجرین باید خوشحاله اوسېږي په دې شرط چې له موږ سره د افغانانو سره ملګري ملتونه نړیواله ټولنه مرستې وکړي، دوی خپل هېواد ته راستن کېږي. زما په اند نور هېوادو کې په ایران کې هم دا لړۍ روانه ده. دې ته باید شرط آماده چې یو دمې د دوی راوستل دا یو فشار ده، یو بوج ده، انساني بشري ناورین مسره دي. نو د طالبانو کوم مشرانو چرک پورته کوي، زه باور لرم چې افغان کرای کیږي خو خرچیږي نه. دوی به هم د پاکستان مخ پیژندلې او راغلو د ټي ټي پی موضوع ته. ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ موضوع ده او د پاکستان کې چې کومې توریستي ډلې جوړې شوي یا اسلامي، دا د پاکستان استخبارات او فوج جوړ کړی دی. ځینې شاید اوس په مقابل کې غږ کړي عملي کړي، خو ځینې لا هم د دوی تر کنټرول لاندې دي. دا یوه لوبه کوي. پاکستان په نړۍ کې د توریزم د مور په نامه یادیږي او په خپل دام کې اوس راګیر شوی. امریکا او د نړۍ نور زبرځ واکونه ګاونډیان اکثره ورباندې بې اعتباره شوي دي، ځکه دوی هڅې کړي دي. دوی لوی درسیز امریکا ته لاړه، غوښتنې کړي دي، حتی د ډیورن د حملو غوښتنې له امریکا نه کړي او دای ویلي چې په طالب مشرانو باید فشار راوستل شي. زما په اند د دې په ځای دوی باید خپل ستراتیژي ته تغییر ورکړي او د خپل بام واورې مخکې مې ویلي چې موږ ته روانه شوي او دوی باید په کور دننه کې د خپلو خلکو امنیت ونیسي، د خپلو خلکو مقابل کې سیاست وکړي. همدا اوس د دوی اقتصاد په ډېره لوړه کچه خراب ده. د دوی هغه کړنې دي چې یو حکومت هم تر اوسه خپله قانوني دوره نه ده پوره کړې. د دوی هر لومړی وزیر یا اعدام کیږي یا تختی او یا هم زندان ته لوږي، چې موږ همدا اوس وینو هلته یو موقتي حکومت ده او د اوس لپاره یو کرای شوی پښتون ښاغلی کاکړ لوسته چې هغه کوشش کوي چې واک ته ورسېږي، د افغانستان په ضد ډېر تبلیغ کوي. موږ پوهېږو چې په افغانستان دننه کې ډېرې ستونزې دي. طالبانو هم د ملګرو ملتونو د قوانینو سره سم حکومت نه دی جوړ کړی، د ښځو حقوق یې پښو لاندې کړي. خو پاکستان نورې غوښتنې نه دي. پاکستان خپلې ستونزې باید د افغانانو باندې پاک نه کړي. پاکستان باید نړۍ ته جواب وایي، ملګرو ملتونو جواب وایي چې دوی په تیرو کې څه کړي له افغانانو سره، د نورو هېوادو سره څه کړي او له خپلو خلکو سره څه کړي. دوی د خپلو خلکو سره ډېر ظلم کوي. ټول زندانونه د افغان کډوالو او ځینو پښتنو مشرانو ډک دي، چې زموږ هلته خویندو په زندانونو کې زیږونو کې د هر افغان او د ټول نړۍ لپاره د شرم ځای ده چې په موږ دومره ځله روان ده. او بیا هم د پاکستان خبره باید ومنل شي. ټي ټي پي د دوی په لاس جوړه شوې ډله ده، دوی د خپل کنټرول کې د افغانستان سره موږ پوهیږو چې هغه افغانان دي.
یو څه بل هم رپورټونه هم داسې دي او ممکن ډېر مسایل راپور هم نه شي، مګر هغه لویې حملې خو راپور کېږي چې په پاکستان کې وروسته له هغه چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، پاکستان کې دننه بریدونه زیات شول، ان تر دوه چنده شول، او تر ټولو دا وروستۍ حمله یې په دیر اسماعیل خان کې. او په هر صورت د ازادي راډیو زینو اوریدونکو زموږ په فیسبوک باندې کمنټونه کړي دي، کوم غوښتل په هغه اړه خپل نظر ورکولی شو په دې وروستۍ مسله باندې. په همدې مسله باندې موږ د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې لیکلي وو چې کابل ته د مولانا فضل الرحمن احتمالي سفر او د طالبانو او پاکستان د اړیکو د خوالي هڅې څومره نتیجه ورکوي. که څنګه زینو خلکو لیکلي، لاغې ډلې حامد مینپال چې پاکستان هیڅ وخت د خبره د افغانستان په ګټه کار نه کوي، ځکه دی وایي چې ډاکټر نجیب شهید که جمهوریت نسکور کا اوس امارات هم ورانوي. فرهان محمد لیکلی نظامی جنرال دی، د ملا په لباس کې راځي، خپل یارانو سره ګوري. البته دا د کامنت دی. افسر بدلون په نوم چا لیکلی، د افغانستان لپاره به کومه خاصه پایله ونه لري، احتمال شته چې د پاکستان حکومت پاکستان کې د وروستیو ناامنیو لپاره رالیږلی وي، څو په د خبره په اسلامي امارات باندې یو ډول فشار راوړي خو نتیجه نه ورکوي. محمد غنی لیکلی، الله دې په خیر راولي، خراسان پکتیاوال لیکلی، نتیجه نه ورکوي. او لال محمد خان هم درد لیکلی، پر کنړ سیند بند جوړ شي، دا د ټول افغانانو غوښتنه ده. صفت الله عزیزی لیکلی، لده د خیر تمه ډیره لري خبره ده. ظاهر افغان لیکلی، د مولانا صاحب راتګ افغانستان ته ګټې لرلی شي، که نور څه نوي په خبره خو تر ټول پاکستان ښه پوهیږي، دا ټول پاکستان مني چې نوموړی تر ډېره بریده په خبره پوهیږي. ښه، قدیم شوقی په نوم یو چا لیکلی چې فایده نه لري د سفر. البته زموږ اوریدونکو دا مسیجونه لیکلی وو په فیسبوک باندې، تاسو هم کولی شئ چې د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې خپل نظریات را سره شریک کړئ. اندر سب دی بحث په دې برخه کې غواړم وپوښتم چې د مهاجرینو جبري اخراج د دې لامل شو د پاکستان پر ضد باندې دغه سرګندونې په افغانستان کې اته د طالبانو په لوړپوړو لیکو کې وشي. په ټوله کې افغانان هم ډیر زیات ناخوښ دي په دغسې سختو شرایطو کې. نړیوالې ټولنې او سازمانونه هم غبرګون ښودلی دی، او دغسې په ټي ټي پي باندې هم د څه توقعات چې پاکستان له طالبانو درلودل هغه ویل کېږي چې نه دي پوره شوي. پاکستان په وار ورده خبره کړې ده. دغسې پیچلي حالات چې راغلي دي، دا بالاخره د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو هغه راتلونکی څه ډول کړي، ځکه چې دوی ډېرې مشترکې پروژې لري، لکه څنګه چې ذبیح الله مجاهد په خپل اول غږ کې وویل چې اقتصادي پروژې ډېرې مشترکې لرو. مثلا ټاپي یوه لویه برخه ده چې پرون د ترکمنستان هغه راغلی و وزیر د خارجي، او ګڼ نور دغسې د منځنۍ آسیا او د افغانستان او پاکستان او د هند مشترکې پروژې دي. یعنی بالاخره څه به کېږي که دغسې حالات ترینګلي پاتې شي؟
منل کوم لومړی خو به د خپلو هیوادوالو د لیکنو پاک ته ووایم چې نه یوازې ډاکټر نجیب الله شهید کا برانجین رباني دوی وژلی، ملا لوی ملا صاحب ملا مریم وژلی ده، او دوی د افغانستان له خلکو او له جغرافیې سره دښمني لري. هر حکومت چې دلته راځي دوی قوي افغاني حکومت نه غواړي، د افغانستان کې جګړه غواړي، جګړه دوی په ګټه ده، لوبې کوي، ډېر وزیر هغه پلانونه د افغانستان لپاره لري. دا چې دوی اوس دا مولانا یعنی مولانا سور چلتار تړي، زه باور لرم چې دا د افغانستان په ورانۍ کې ډېر لاس یې درلودلی ده. خو اوس که ما چې سر کړی دی، ځینې مجبور کړي دي، مجبور له ګاونډیو سره اړیکې سمې کړو. د دوی نه په رښتیا هم خیر نشته، ځکه د دوی ملا امام کلینر مامور سماورچی هر څوک د استخباراتو غړي دي، پاکستان ډېر کار کړی ده. هسې که خپل استراتیژي ته بدلون ورنه کړي، زه باور لرم چې دوی به خپل پلانو کې ناکامي، لکه څنګه چې تاسو ویلي او ذبیح الله مجاهد ویلي دي. موږ له ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړو، او د افغانستان جیوپولیټیک جیوپولیټیک جغرافي موقعیت همداسې د ترانزیتي لار د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا ترمنځ ده. ته پاکستان خپل لار ته بدلون ورنکي او د افغانستان سره د یو بین دول د حقوقو او د ملګرو ملتونو د حقوقو په بنسټ ګاونډیتوب ونکي، دا د دوی اقتصاد نور هم خرابیږي او د افغانستان لپاره د هغه پخواني خوبونه شیدل چې دا به تل جګړه وي. زه باور لرم چې نړۍ هم نورې د افغانستان له جګړو سره ده او دلته باید یو داسې حکومت چې اساسي قانون لري د ملګرو ملتونو د هغو غوښتنو سره سم جوړ شي، دا به د پاکستان او د ټولو ګاونډیو په ګټه وي. موږ یوازې پاکستان سره ستونزې نه لرو، ایران هم په دې وخت کې د امریکا لپاره ځینې هغه کلین تر سره کی پاکت کې وی هم ډیر وخت نه دی وی هم ډیر په دا پنسل کلو کې هم مختصي ډیر مخکې راغلي، حتی په پولو کې او زموږ بو ډیر دوی ته په وریات ګورګلی دی او راغو د کونال د سین په سر باندې جوړول د افغانانو کار دا د افغانانو څنګه د کل چې حکومتونه کوي کیږي خامخابه زموږ وګو مهار کیږي د دې هوادوال به هم وسیږي. موږ به خپل واد رغو په صورت چې وسینی چارواکي چې طالبان دي د افغانستان د خلکو غوښتن ته غوږ نیسي او دلته یو مشروع حکومت چې د افغانانو په خوښه وي جوړ شي، دا به هم د سیمې او د نړۍ د هوادوالو لپاره هم کوي او افغانان به نور له دې نه زیات لا تمنو نجات ماجر شوی دی او لا هم اجرتونه کوي او دا به یو تلپاتې سولې ته مخه کی. د پاکستان حکومت غوښتنې نور فکر کوم چې هغه خوبونه چې دوی لیدل چې افغانستان دوی پنځمه صوبه ای او په افغانستان کې به دوی لوړ لاس دی د لوبو سره لاوسوي دي ښه به دی چې د یو ګاونډي په توګه موږ سره مخکې لاسي دا د دوی د خلکو په ګټه ډېر تمامېده چې او بل د ډیورنډ کرغړنې کرښې چې دیس کله نور پر کې دي قرارداد دوی دې ته هم ډیر او چېږي کوشش کوي چې د نړیوالو او د خپل خلکو توجه د افغانستان لور ته راوړي، ځکه ټي ټي پی په افغانانو بهانه کوي. دا د افغانانو کار نه ده، دوی د هڅو کې موږ چې د 50 کاله زموږ د حکومتونو مخالفین ساتل په بربند ډول د مجاهدینو تنظیمونه مالته د طالبانو مالته او دوی به ویل چې خدای دې نه کړي زموږ سره نسته.
ملی اندرس خو یوڅ ظاهر دي چې طالبان داسې چې ښکاری بیا اړیکو نه دي، مثلا سراج الدین اخانی د ټي ټي پی او د پاکستانیانو ترمنځ دوه واري د خبرو منځګړیتوب وکړ، بلکې درې واري په اوایلو کې، یعنی هغه دغه مسایلو ته په کتو دا چې دوی ډیر وخت په پاکستان کې پاتې شوی دي، په هغه سیمو کې چې ټي ټي پی اوس ډیر فعالیت لري او نورې ډلې، په همدې خاطر باندې د پاکستان حکومت دغه څرګندونې کړې دي وایي. یعنی په دې برخه کې وایم چې په خپل طالبان هم هغه څه چخکاری په دې مسله کې، یعنی ډیر د ملامتۍ ګوته که ورته ونه نیول چې هغه څه به مخنه وي، دوی په خپل منځګړیتوب کړی دی د اړیکو او دغه ته په کتو باندې دا وایي. او تر څنګ مثلا هغه وسلې چې امریکا پریښودلې هغه په پاکستان کې وسلوالو ته ورسېدلې او د طالبانو د حکومت په موجودیت کې دغه ټول مسایل باعث شول چې د طالبانو سره د پاکستان اړیکې یو څه سړې شي او بالاخره دغه څرګندونی وشي د دوی پر ضد.
په رښتیا هم زما په اند د طالبانو چارواکو هغه منځګړیتوب چې د پاکستان استازي براتله او دوی کاول چې ټکو سره یو لوی ډیپلوماتیک او استخباراتي اجتماع چې سوی ده او د پاکستان حکومت دا یو راز یو رقم چالو چې وی وای نړۍ ته کوته چې د دوی سره دی په دا چال کې چې اړیکه به ځکه لري چې هغه پښتانه دي، د خو هم پښتانه دي، افغانان دي، دا په دې معنی نه دوی د خپل امنیت کوي چې موږ 50 کاله د جګړې او د توریزم قرباني شوی یو. دوی دا هم هڅه کوي د خپل هواد او خلکو لپاره د کوشنو کې څه ترزلاملون دي په کار واچي تر هو د افغانستان لوري دوی ته څه خطر پېښ نه شي او دا چې منځګړیتوب شوی د خو وس دغه مولانا فضل الرحمن راځي د اړیکو لپاره منځګړیتوب کوي، دا دې معنی نه چې دوی به مستقیمه نوغی تنظیموي، بلکې بیا وایم چې دا د پاکستان لوري جوړ شوی او د غوی د کنټرول لاندې خلک دي او خپل د خپل امنیت ورته سم کی دا او پاتو د وسلو په کله غواړم د وسلو خبره به بخي وته یو خواته پریدو. پاکستان زموږ د هواد اردو درس کله مخکې ټول چرکړې زموږ ټول وسلې الته دي، دوی کلشنکوف حکومت زموږ ټانکونو تیاری وسره دي او دوی سره دغه توریستي لري دوی
بل مګر د وسلو خبره خو خپل امریکایي چارواکم کړي او هغه بازارونه چې په دغه سیمو کې او په سرحدونو کې چې آزاد بازارونه وویل کېدل چې طالبان له دغه لارو ډېرې زیاتې مالیې او پیسې ترلاسه کوي، یعنی دغه راپورونه کې راغلي دي او خلکو له امریکا سره د مسایل شریک کړي دي.
جګړه امریکا ولې پریښېده وسې ولې دا مذاکرات دا چې وکړل چې یو ګډوډشن راغی اوس جمهوریت سقوط کړو طالبان واک ته رسېږي واضح خبره طالبان راتګ یو انقلاب بللی شو او په سرحدي ولایتونو کې اوس هم د ټولې پولې کنټرول څوک نشي کولی وچه پولې ورسره 2500 کیلومتر سرحد لرو د دې کنټرول باید خپل پاکستانیانو کې او وسلې زموږ ډېرې وسلې پاکستان ته ورغلي دي په دې کې هم د پاکستان د استخباراتو لاسو دوی پخوا هم د نورو توریستي ډلو په واسطه د افغانستان ډېر وسلې وړي دي دا نو نشي کېدی چې اوس ټوله ملامتیا په طالبانو راچو طالبان واک ته رسېدي فکر نه کوم چې اوس په وسلې پاکستان ته ورولېږي خو دا چې په اولو کې څنګه چور شوې څنګه وسلې توریستانو لاسته ورغلې دا پوښتنه باید د ناټو د غړي هېوادو د امریکا همداسې د ګاونډیانو او د هغې هېوادو چې
سلامت اوسې 15 دقیقې بس هم دلته ختمیږي له تاسو اوریدونکو همکور مودان مننه کوم او له احمد خان اندر صاحب هم مننه چې په دغه بحث کې راسره اشتراک وکړه.
د ازادي راډیو خپرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو اوریدلی شئ.
آزادی رادیو 24 ساعته.